سر کې پام وکړئ څو مهمو خبرونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د ازبکستان له چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. د امریکا د مرکزی استخباراتو یا سی آی اے مشر په کابل کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتنه کړې ده او د بلوچستان په مرکز کوټه کې نن یو چاودنې لږ تر لږه 14 کسان وشلې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په ازبکستان کې د دې هیواد له مشرتابه سره د سیمې د سولې او ثبات په ځنګړي توګه د افغانستان د سولې پر روان بهیر او پکې د ازبکستان د ونډې په اړه خبرې کړې دي. زلمی خلیلزاد نن سهار په خپل ټویټر ولیکل چې د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزایف او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر کاملوف سره کتلي او دایمي سولې ته د رسیدو په برخه کې د سیمې پر مهم رول او له هغې وروسته د سیمې د اتصال په چټکولو خبرې کړې دي. خلیلزاد وایي له ازبکستاني مشرتابه د افغانستان د سولې د بهرې د ملاتړ او د بین الافغاني خبرو اترو د کوربتوب د وړاندیز له کبله هم مننه کړې ده. د امریکا د مرکزی استخباراتو یا سی آی اے مشر په کابل کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتنه کړې ده. د افغان حکومت یو مقام د خپل نوم د نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې جینا هاسپل د تیر چهارشنبه په ورځ له ولسمشر غنی سره خبرې کړې دي. دغه سرچینې ویلي چې په دې کتنه کې د دوه اړخیزو مسئلو په ځانګړي ډول له تروریزم سره د مبارزې پر مسئله خبرې شوې دي. بل لور ته سی این این تلویزیون ویلي دي چې سی آی اے مشر له افغان ولسمشر سره په افغانستان کې د امریکا د استخباراتو د حضور په اړه هم خبرې کړې دي. د سی این این پوینا جینا هاسپل د افغانستان د ملي امنیت د ادارې له رئیس معصوم ستانکزی سره هم کتنه کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت د پسرلنیو عملیاتو د پیل په اړه د طالبانو اعلامیه یوازې پروپاګند بللې ده. دفاع د وزارت وین قسمنګل فرانس پریس اژانس ته ویلي چې طالبان به د نوموړي په وینا خپل شوم هدف ته ونه رسیږي او پوځي فعالیتونه به ماتې وخوري. طالبانو نن په داسې حال کې د پسرلنیو عملیاتو د پیل خبره وکړه چې متحده ایالات له ډېر ډلې سره په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې کوي. طالبانو خپل پسرلني عملیات د فتح په نوم یاد کړي دي. د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې یو چاودنې نن لږ تر لږه 14 کسان ووژل. د بلوچستان ایالت د پولیسو مشر عبدالرازق چیما د مشال راډیو ته وویل چې بم په موټر کې ځای پر ځای شوی و او سهار د ترکاریو د خرڅلاو د ګڼې ګوڼې په یو بازار کې وچاودید. د نوموړي په وینا د چاودنې په قربانیانو کې دوه ماشومان هم شامل دي. سیمه ایزو پاکستانی چارواکو بیا ویلي چې د چاودنې و ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي دي چې روغتیایي وضعیت یې نازک ده. پاکستانی پولیس باور لري چې د دې بمی چاودنې هدف په کوټه کې میشت هزاره وګړي وو. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی، خو په کوټه کې د پاکستانی سخت دریځو ډلو لخوا پرله پسې دغلته میشت هزاره وګړي د دا ډول بریدونو هدف ګرځول کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په لیبیا کې د شپږ ورځنیو نښتو په پایله کې لږ تر لږه 50 کسان وشل شوي دي او 268 نور ټپیان دي. ډبلیو ایچ او په هغه رپورټ کې چې د پنځشنبه پورې خپور شوی ویلي دي چې ډېرې نښتې پلازمینې ترابلس ته نږدې شوي چې زرګونه کسان یې له خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ کړي دي. د لیبیا هغه ځواکونه چې د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت پیژندل شوي دي د قومندان خلیفه هفتر له ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرس په لیبیا کې سمدستي د جګړو د پای ته رسیدو غوښتنه کړې او دا جګړه خطرناکه بللې ده. دا نوموړي په وینا تر اوسه د دې فرصت او وخت شته چې دا جنگ ودرول شي. قومندان خلیفه هفتر ته وفادار ځواکونو تیرونه د ترابلس هوایي ډګر ته نږدې سخته جګړه پیل کړه. د قومندان تر اوسه د جنگ بندۍ په اړه ټولې نړیوالې غوښتنې له پامه غورځولې دي او جګړې ته دوام ورکوي. روسیا د قومندان هفتر ننګه کوي او ملګري ملتونه او امریکا بیا د لیبیا د اوسني حکومت ملاتړ کوي. او د اوکراین چارواکي وایي د دې هیواد په ختیځ کې له روسي بلتون پالو سره په یوې تازه نښته کې یو سرتیری وژل شوی دی او اته نور ټپیان دي. د اوکراین دفاع وزارت نن په یو بیان کې ویل چې بلتون پالو په تیرو 24 ساعتونو کې 40 ځله د درنو وسلو په کارولو سره له اوربن نه سرغړونه کړې ده. د اوکراین د ختیځ د جګړې په اړه د منسک د اوربن د موافقې له مخې حکومتي ځواکونه او روسي پلو بلتون پال د ماشینګڼو توغندیو او ټانګ ضد راکټونو له استعمال منع شوي دي. د اوکراین دفاع وزارت وایي په دې نښته کې نهه بلتون پال وژل شوي او اته نور ژوبل دي. د 2014 کال له اپریل میاشت راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او بلتون پالو ترمنځ په جګړو کې له 100,000 نه زیات کسان وژل شوي دي.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
تاسو د سیکلنه
کنه دي پکتیکا کې هم ورته د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دو تر درو بجو
له ازادي رادیو سره
د ولایت په ولایت د خبرونه درنو اوریدونکو زما اسمت څاروان سلامونه و منې د خبرونه چې د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي پکتیکا ته ځانګړې ده. پکتیکا د پکتیا خوست غزنی او زابل ولایتونو او د غرس قبایلی سیمو ترمنځ پروت ولایت دی. پکتیکا ولایت 0402 کیلومتر مربع مساحت لري او مرکز د شرنی ښار دی. په دې خبرونه کې د پکتیکا والی مجیب الرحمن څمکنه او د ولایتي شورا غړی عزیز زموږ میلمانه دي او تاسو اوریدونکي هم د تل پشان زموږ میلمانه یاست. هیله ده چې ټلیفون به وکړي او زموږ له درنو میلمنو څخه به د پکتیکا په اړه پوښتنې وکړي. خصوصا هیله ده چې د پکتیکا اوسیدونکي ټلیفون وکړي. د پکتیکا په ځینو سیمو کې د ټلیفون او مخابراتو وضع هم چندان ښه نه ده، نو تمه ده چې هغه کسان چې کولی شي ټلیفون وکړي هغوی ټلیفون وکړي، او یا هم د افغان بیسیم د 1800 شمیرې له لارې له موږ سره تماس ونیسي. کله چې د افغان بیسیم د 1800 شمیرې له لارې اس ام اس یا لنډ پیغام رالیږئ، نو لطفا یو ځل یې لولئ چې څه مو لیکلي دي، خپل نوم لیکئ او که سیمه مو لیکئ لا به خوشحاله شو. همدارس د سکایپ له طریقه له موږ سره تماس نیول شي. زموږ د سکایپ پته ده radio.azadi. لکه څنګه چې موږ وویل د پکتیکا والی مجیب الرحمن څمکنی او د غرز د ولایتي شورا غړی عزیز زموږ بیلبانه دي. ټلیفون یې رخ شو خو له بده مرغه بیرته قطع شو، او تخنیکي همکاران هڅه کوي چې بیا هم له دوی سره تماس ونیسي او استودیو ته د دوی ټلیفون رخ کړي. بله، همدا کار وکو. او اوریدونکو ته وایم چې په دې منځ کې چې موږ خبرې کوو، تاسو کولی شئ چې د افغان بیسیم د 1800 شمیرې له لارې د پکتیکا په اړه که پوښتنه لرئ یا د دې ولایت د چارو د ښېګڼې لپاره نظر او وړاندیز لرئ ویلیکئ. ستاسو نظرونه او وړاندیزونه به له خپلو درنو میلمنو سره د خپرونې په ترڅ کې شریکم. لومړی د پکتیکا والی ښاغلی مجیب الرحمن څمکنی ته هرکلی وایم. والی صاحب، د پکتیکا په اړه زموږ اوریدونکو ته وایست ستاسو د کار ډیر وخت نه وځي چې په پکتیکا کې مو د والی په حیث کار پیل کړی دی. پکتیکا ولایت درته څنګه ښکاره سو، مشکلات یې څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه اول ټولو اوریدونکو همدارنګه تخنیکي همکارانو ته نیک هیله او احترامات وړاندې کوم.
سلامت.
زما دوه زمینی میاشتې کېږي چې دلته پکتیکا ته د والی په صفت معرفي شوی یم. پکتیکا مې چې مدینه ولیدله، پکتیکا ولایت څنګه سره سر مرونده چې سرحدي ولایت ده، او د خصوصا د ډیورنډ کرښې سره 340 کیلومتره فاصله کرښه لري. او دا کرښه لري د پکتیکا ولسونه، د پکتیکا خلک د بندې پنجرې د پیچانو په شکل ساتل شوي دي. هغه په دې معنی چې هغه واردتي او انتقالي لارې چې پکتیکا ته غځېدلې دي اکثریت یې بندې دي، لکه د شرن او د ګرویز لار، د غزنی لاره او د خوشامن لاره. دا لارې ټولې بندې دي، فقط یوه لاره چې هغه پاکستان ته ګورو مورید کېږي دا لاره خلاصه ده. نو ستونزې د لارو د بندېدو په اساس دلته ستونزې هم زیاتې موجودې دي او زیاتې موجودې وې. خو خوشبختانه په دې تېرو دوو درېمو میاشتو کې هغه څه چې په پکتیکا کې موږ ترسره کړي دي، د ته امیدوار یو چې انشاءالله راتلونکي وختونه به پکتیکا د ولسونو لپاره د خوشبختۍ او د خوشحالۍ کلونه اوسي.
بله، دا د لارو مسله به شاید د پکتیکا د خلکو لپاره ډیره مهمه مسله وي. دا مسله څنګه حل کېدای شي تر څو چې ناامني وي؟ فکر کوم چې دا مشکل نه حل کېږي. د غزنی مسله خو څو کاله چې زما په یادیږي په همدې خپرونه کې د پکتیکا په باره کې موږ خبرې کړي دي. د پکتیکا د خلکو یوه اصلي غوښتنه دا وي چې دا لاره خلاصه کړي. د پکتیکا چارواکي وایي چې د غزنی چارواکي باید دا مشکل حل کړي. د غزنی ول وایي چې نه، مشکل د پکتیکا په ساحه کې دی. نو تر کله پورې خلک انتظار وکړي؟ کله تاسو ورته هیله ورکولی شئ چې دا مشکل به حل شي؟
دا وخت ده چې د لارو بندښت د پکتیکا د ولسونو عمدترین ستونزه ده، او د دې په څنګ کې د معارف کم انکشاف، معارف او همدارنګه طبي خدمات ته کم لاسرسی، او د بندونو نشتون د هغه ستونزې دي چې د پکتیکا خلک ورسره مخامخ دي. ورځم مشخصه سوال ته د لارو په ارتباط مونږ تیرې وی میاشتې راهیسې متوسط ډول سره د خپل امنیتي ارګانونو سره جلسې نیولې دي چې خوشبختانه د دغو جلسو په نتیجه کې نن دوهمه ورځ ده چې د شرم او د ظلمت په لاره باندې مونږ عملا کار شروع کړی ده. هلته مو دوستي او جسمو د افراز کار عملا جریان لري، او علاوه د دې نه د ولسمشر ځانګړي هدایت په اساس چې د پکتیا او غزني او پکتیکا والیان صاحبان د سیمې سره او دوی د دې لارو د امنیت په خاطر یوه مناسبه طرحه جوړه کړي. همدا اوس هم عملا د غزني په لاره باندې عملیات روان دي، نو زه مطمئن یم چې انشاءالله په پنځلسو شلو ورځو کې به د غزني ستونزه هم د لارې ستونزه حل کېږي، او د شرنې د ګردیز لاره خو عملا پرون خلاصه شوې ده. پرون دې خواته همدلته موږ قوتونه ځای په ځای دي، پوستې اعتراضوي او خلکو ته مو د رفتمر زمینه برابره کړې ده.
بله، تاسې د تعلیمي وضعیت یادونه هم وکړه، او پکتیکا واقعا هم یو له هغو ولایتونو څخه ده چې په دې برخه کې ډېر وروسته پاتې دی، البته له نورو ولایتونو سره د مقایسې په حساب وایمه. ولسمشر تېر کال اعلان وکړ چې په افغانستان کې به د 6000 ښوونځیو لپاره ودانۍ جوړې شي. په دغو ودانیو کې به د پکتیکا برخه څومره وي؟ سږ کال څه تمه لري چې څومره نوي ودانۍ به د ښوونځیو لپاره په پکتیکا کې جوړې شي؟
زه د جلالتباب ولسمشر په نمایندګۍ د پکتیکا ټولو ولسونو باندې د زیری کوم چې ولسمشر د پکتیکا ولسونو لپاره یو خاصه توجه کړې ده، خاصا د پوهنې په برخه کې. سخت کال دپاره چې دیارلس سوه اته نویم کال ده، موږ خوشبختانه په پکتیکا کې 103 نوي مکاتب جوړوو رغوي، چې دا د پکتیکا دپاره د پکتیکا د پوهنې د انکشاف پرمختګ دپاره یو غټ ارقام دي. یعنی تنها د سخت کال دپاره موږ د 1600 د مکاتب له جملې څخه 103 نوي مکاتب پکتیکا ته اوتو شوي دي، او په آینده کلونو کې هم رئیس جمهور تعهد کړی ده چې په پکتیکا کې به د معرفت او د صحت او همدارنګه د لویو بندونو په جوړونه کې خاص توجه کوم. علاوه د دې نه چې 103 نوي مکاتب پکتیکا ته ورکړي دي، د دې په څنګ کې هغه مسلکي استادان خصوصا خزینه ښوونکي چې د نورو ولایتونو نه راځي او یا خپله په پکتیکا کې اوسي، هغوی ته یې په دې سره امتیازي معاش هم اعلان کړی چې دوی تاسې کولای شوی معرفت د صلاحیت ورکړی، تاسې کولای شوی چې د نورو ولایتونو د همجوار ولایتونو مسلکي او خزینه استادان یا ښوونکي پکتیکا ته راول، هغوی ته دې سره امتیازي معاش ورکړي.
بله صاحب، بیا هم د معرف په ارتباط یو اوریدون کې چې خپل نوم جعفری شودلې دی، افغان بیسیم داتا سواتل شمیرې لاري لیکلې دی، وای د پکتیکا مهاجرو ماشومانو ته د مکتب ستونزه حل کوي، دوی معرف ورته داخله نه ورکوي. نه پېژم چې کوم مهاجر منظور دی، ممکن هغه مهاجر وي چې له ګاونډیو هیوادونو بیرته خپل هیواد ته راځي، او شاید دوی هغه اسناد به نه قبلیږي چې دوی په پاکستان یا بل ځای درس ویلی وي، د غزای دي مکتبونو اسناد به نه منل کیږي. شاید تاسو په خپل معلومات ولري دا موضوع څنګه ده؟
موږ په پکتیکا کې دوه نو ماجر لرو. یو هغه ماجر دي چې هغه د پولي افغان او د افغانستان تر غلي دي، افغانستان خاورې ته هغه کې سره خلک یو وزیر دي، او یو هغه ماجر دي چې د موږ یو تر هغه ولسوالۍ نه چلته نسبت نه امیده یا ودی نه غلي دي. زه په ټول معنا سره موږ د ماجر دي لپاره نړیوال د قانون سره سم هغوی ته د معرف تحصیلات برابروو. یعنی دا حقیقت ده چې په پکتیکا کې د معرف کچه ټیټه وه، او یو څه ستونزې موجودې وې په معرف کې، د استادانو کمبتي وه او د کتابونو کمبتي وه. په باوجود د دغو ټولو ستونزو سره موږ د دې لپاره کوټلي پلانونه جوړ کړي دي، چې د ولسمشر هدایت ده چې په پکتیکا کې دغسې ځای داسې کله باید نه اوسي چې هلته باید موږ مکتب ونه لرو. نو کله چې موږ په کلو کې بانډو کې مکتبونه جوړو، معرف عام ده د هر چا لپاره ده، که هغه داخلي مهاجر ده او که خارجي مهاجر ده، خصوصا هغه مهاجرین چې د پاکستان له خوا راغلي دي، که چېرته هغوی دې ته لیوالتیا ولري چې خپله د افغاني نصاب د دوی په مکاتبو کې تدریس شي، ورته په سرحدې سیمو کې موږ دوی ته کامل آمادګي لرو چې دوی ته د معرف وخت کې خدمات ورکړي.
بله صاحب، ډېره مننه. عبدالواحد مدقیق له لوګر څخه لیکلي دي، وای په پکتیکا کې څومره ښوونځي بند دي، او که بند وي تاسو یې په خلاصولو کې څه اقدام کړی دی؟
موږ په تېر کال ښوونځي زیات بند وو، سخت کال فقط یو څو ځای بند ښوونځي لرو چې فکر کوم د څلوېښتو په حدودو کې دي. هغه سیمې دي چې هلته دولت حاکمیت نه لري. نور الله الحمد، سخت کال د معرف د جنګ په ټنګونې سره موږ یو عمومي کمپاین په ټوله پکتیکا کې شروع کړو، او ټول دولتي چارواکي، سیاسي وکیل صاحبان او خپل زو د ټول مامورین موږ لاړو، حتی په کلو په بانډو کې کور په کور دروازې مو ټکولې، او د دې معرف د ځان څنګهونه سره موږ په هنه وکړه چې د بهبود په خاطر عمومي کمپاین شروع کړو. نو هغه مکاتب چې بند وو د هغه منطقو مشرانو سره خبرې وکړې، هغه هم په دې کې موږ سره خپله کامله همکاري وکړه. او خوشبختي خبره ده چې سخت سوال طالبانو هم ما د پهنه په مسولینو باندې غږ کړی ده چې موږ د مکتب په بندونې او د کلینیک په بندونې کې هیڅ نوع مجسمې نه لرو، حتی د کومک ژمنه هم کړې.
بله، اوس د ولسوالیو په اړه دوه پوښتنې دي. یو انګار خروټ دی چې لشکین ولسوالۍ څخه یې لیکلي دي، وایي کومې ولسوالۍ چې سقوط دي د هغو د بیرته نیولو لپاره ستاسو پلان څه دی؟ او بشیر حبیبزی له ازرې ولسوالۍ لیکلي دي، وایي پکتیکا ولایت څو ولسوالۍ لري او څو ولسوالیو ته پاخه سړکونه تللي دي.
هغه ولسوالۍ چې سقوط دي، کامل سقوط، خو موږ یو ولسوالۍ چې هغه تقریبا د تیرو 15 کلو راهیسې هغه د سقوط حالت کې ده. نور شکین او شخل او دغه ولسوالۍ چې دي غیر رسمي ولسوالۍ دي. په مجموع کې موږ 24 ولسوالۍ لرو. په دې 24 کې 18 ولسوالۍ چې دي زموږ هغه رسمي دي او د نورو غیر رسمي دي. او هغه پلان چې د ولسوالۍ چې ناامني دي او لارې بندې دي، د هغوی په ارتباط موږ خپل امنیتي پلان د مرکز سره شریک کړی ده. او دوی ته منتظر یو چې مرکزي حکومت، خصوصا د امنیت شورا او د دفاع او د کورنیو چارو وزارت دې ارتباط تصمیم ونیسي، چون د دغو لارو خلاصول زیاتر مربوط مرکز پورې ده. ځکه د دې لارو خلاصولو دپاره قوي نظامي امکاناتو او وسایطو ضرورت ده. نو موږ خپل پلانونه دوی سره شروع کړي، شریک کړي دي، او هیله مند یو چې په دې نږدې ورځو کې دوی موږ ته د ارتباط هدایت وکړي. نور د پکتیکا ولسونه او یا پکتیکا کې مشت هم نتی ورګم نه د ترجمان دي دغه لار په هر قیمت کې خلاصې کړو.
بله سی، ډیره زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له آزادي رادیو ولایت په ولایت خبرونه اورئ. د خبرونه پکتیکا ته ځانګړې ده او د پکتیکا والی مجیب الرحمن څمکنی زموږ میلمه دی. له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانو او هیله ده چې ټلیفون وکړي او یا هم د سکایپ له طریقه زموږ له میلمه څخه د پکتیکا په اړه پوښتنې وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ساعت 2 بجې او 3 دقیقې شوې. ازادي رادیو واوري اوس هم د ټلیفون شمیره 0992235 بل شمیره د 0923255 زموږ د سکایپ ته ده radio.azadiradio.azadi. اوریدونکو د ټلیفون لاري را سره ده، خبري وکړئ.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني کوئ. لکم زه
پکتیا ته حکمل خبرې کوم، تاسو ته او ولی صاحب ته همدارنګه د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې احترامات وایم.
کور دی ودان، مهرباني.
او سلام صاحب، لکه په خوا مخکې مونږ رسنۍ دا خبر ترلاسه کړی وو چې هلته د پکتیکا یو ولسوالۍ ده چې مانې نوم یې شوی دی چې د امریکایانو یو قرارګاه موجوده وه، په هغې کې نقلیه وسایل او نور مهمات موجود وه، قسمه قسمه نور مواد موجود وه چې د هغې جملې څخه بعضې رسنیو دا غټ تایید کړی وو چې په دې کې دولت چې وو هغه خپلمنځي بعضې اختلافاتو په اساس باندې د دې قرارګې نه نقلیه وسایل انتقال کړي دي. او بعضې داسې رپورټونه مونږ ترلاسه کړي وو چې ګوندي هېواد انتقال شوي دي. او په دې اړه مونږ ولي صاحب نه دا غوښتنه ده چې د دې قرارګې د ملکیانو چې هلته اوسېدل د دې نقلیه وسایل بعضې نور مهمات موجود وه، په دې اړه د ولي صاحب نه پورا جزئیات غواړم چې
بله ډېر مننه. ادعا به خدای شي دي چې وای دي وو اتو میلیارډ ډالر په ارزښت وسایل ورک شوي دي. خیر، والی صاحب وروسته ځواب درکې. اوس بل اوریدونکو یې لرو، ځان معرفي کوي.
بله، السلام علیکم.
سلام علیکم، مهرباني.
سوال می داغه چې په خونی ولی صبیار پر یوه کیسه پر یوه سینما وو د ویل چې په رات کې د خپل بخین سره په پکتیکا کې موږ سوندي جوړ کړی دی. هم دا ومو او امر یعنی په خټوله کې جوړ شوی دی، موږ 600 خوندي جوړ شوی جوړ کړی دی. او په شمول پکتیکا نور ولایتونو مې یاد کړی دا اول نه پښنادم د پکتیکا په خونی ولی ول دمو ما ول اسمه چې تور کړی. نو
که داغ پیشنهاد ورکړی اوسی آیا د وسلی والی صاحب سکمیله ده چې دا یو ښه پیشنهاد ده چې د مکتبونو په خټو جوړ کړی اوسی آیا د بنسټیز دغه ده ښوونځي نه دی چې شاید سبا ونړېږي. بل سوال همدغه ده چې پکتیکا هېواد غټ ولایت دی او کېر شي دوه ولایت ځینې جوړ شي چې مثال شرنه هم د پکتیکا په یو کنار کې ده او نور ولسوالۍ ورسره آزاد دي شاید خدمات هم چې مرکز ته په مرکز کې دي ورته راونه رسېږي که بل خصوصي خدمات اوسي. آیا په دې باره کې ستاسو نظر څنګه دی؟ مننه.
سلامت اوسئ کور ودان. بل اوریدونکو هم لرو تاسو هم خبري وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
توخین د بل ولایت شاجول ولسوالۍ
مهرباني مهرباني
کوي. ورسته له هغه څخه محترم والي صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې د کوچیانو په باره کې د پکتیکا ولایت البته ډېر کوچیان غرونه لري د هغو دپاره تاسې مالچرونه یا هغو سره کومکونه کړي دي په دې لکه معلومات راکړي او بل کومې ولسوالۍ دي چې له تحدید سره مخ ده د عثمان وانښتو نو به مفته
بلې هغه وویل
د زابل ولایت چارواکي تاسو ته نازلیږي او که تاسو وخت نه لرئ.
نه ولې نه کله چې زابل نوبت راشي بیا تاسو نه یاست. خیر بیا به نوبت راشي.
نوبت نه ده تېر شوی صاحب نوبت نه ده
په راتلونکو اونیو کې به نوبت راسي. کور ودان سلامت اوسې حاجي صاحب توخي یو اوریدونکی بل مخلو بیا به معلوماتو نوبت ورکو خبري وکي تاسو.
السلام علیکم. السلام علیکم صاحب خیر خیرات
سلامت اوسئ مهرباني کوي
مولانا کوم خیر اوسئ د والي صاحب څخه مې دغه پوښتنه ده د خو صفکیا کې اوس نوې ټاکل شوې ده
پکتیکا کې
د دې څخه پوښتنه دغه ده پکتیکا کې بلې و د څنګه دغه ده چې د مدرسو په حق له دی او اعظم لري او خاص لري چې معنا یو مدرسې جوړې کی یا نه کی جوړې یا جوړې کړې
ده بخ سیس
څنګه دا کی جوړ کړی څه جوړ کړی دی او فاینده کې اوس به کاپ لري چې نور
سره مننه
صحیح شو مكتبونه دې یو مدرسې دې
مننه او سیده سیده مننه کور ودان اوس په ورشو خپل معلومات ته د پکتیکا والی مجیب الرحمن څمکنی ته والی صاحب څمکنی تاسو دې اوریدونکو خبري واوریدې کوم چیرته د چا پښتنه یې هره و در پیاد به کم کینی تاسو په خپل ځواب ورکړي.
مننه سروان صاحب اول بزر د دې پیسي په څه باندې اوسلند معلومات ورکم پیسي چې د پکتیکا ولایت د شرنې مرکز کې جوړ شوی او مرکز او د ولایتي بیرغونې ټیم او دلته تقریبا د 2000 په حدودو کې داخلي او خارجي ادوار دلته ژوند کول او خلکو ته کارونه کول خو بعد وخت نه په وایم که خوشبختانه وایم چې په 1992 کال کې کله چې خارجان د افغانستان نه وځي په دې وخت کې د پیسي پکتیکا کې وکم چې واځي وسایل او وسایل هسته موجود وو پری خدای شو په موږ وخت ولیم چې تر ځام د پکتیکا ولی سمیم صاحب او په دې ترتیب په وسایل او کلچر او سلام کې د هغه وخت مختلفو دوایرو مسولین او خپلوان د واخیستل چې د پکتیکا خلکو لپاره یو بد زیره ده او یو بد کرونا او پکتیکا خلک بد خاطرات لري په اوسنی وخت کې فقط یو څو کانت درونه او کاغذي وسلطنه او لرګي وسلطنه د غشتون لري نور څه پکې پاتې شي نه دي او زه هم دا چې بل ورور دي کوچانو دي
لیکن ولی صاحب ام دې ارتباط آیا دا د دوه وسایل او ارزښت ام لکه څنګه چې په جنو رسنوي کې ویل شي دي میلیارډونو ډالرو ته رسیدو ام دا سیده
نو تر کومه هدا چې مادي محل خلکو نه معلومات اخیسته ده په دې خلک دا رسیدي وایي چې ولته څنګه زه په حدودو کې خارجيانو او زره د موږ داخلي خلکو چې هغوی بلته کار کوي که چېرته په یو بیس کې هغه خارجي بیس کې د امریکایانو په بیس کې څنګه زه په حدودو کې خارجيانو او د یو زره په حدودو کې داخلي کارګرانو کې موجود وو چې یو دوی برکونه جوړ کړی او تاسو نه جوړ کړی کله چې خپل د پیسې نه ملګنه وکړه وکړ مودا چې برکونه ولول چې هر یو برک جوړول کنه هغه د مسارف چې جوړوي په یو ملګر بلل نشي جوړول او دا چې څلګونو برکونه د پلسګونو نه د پلسګونو دی او په زرګونو تقریبا د 5000 نه پورته د مساحه کې تقریبا مساحه کې مساحت یې هغه شای جوړ کړی دا یعنی ډیر په لوړه څخه زیاده شاید د رسنۍ چې څه شکړی یا تیری تر دې نه کم او زیات همدغومره مصارف شوي اوسي.
بله، اوس د ساتنې لپاره څه اقدامات شوي دي چې همدغه څه چې پاتې دي هغه هم ځای نه شي؟
هلته زموږ پولیسو د ملي امنیت کارمندان هملته اوسېږي، فقط د پیرهدارانو په شکل ځکه وسایل نه دي چې پاتې تنه خالي او تکونه اوس پاتې دي. یو څو عدد جنراتورونه وو هغه هم انتقال شوي دي. نور دغه شی نشته، یعنې په دیارلس سوه دوه نویم کال کښې دا پیاسي شروع شوې ده، مکمله شروع شوې ده. د هماغه وخت ټولو که هغه امنیتي ارګانونه وو که ملکي ارګانونه دي، د ټولو خو د دې په چون کښې څه هم اخیستی او علاوه د دې نه خپله د منطقې خلکو د شرانې خلکو هغه څوک چې د دې خارجیانو سره یې کار کول او د هغوی سره په رابطه کښې وو، د هغوی ټولو په لاس دغه پیاسي شروع شوې ده. یعنې ډېره غټه شتمني وه که چېرته دغه په سالم شکل سره حکومت تسلیم کړې وای. پوه چې نن پکتیکا یو د هغو پرمختللو ولایتونو نه وایي چې د افغانستان په څلورو شولتو کښې چې موږ یې د مثال په شکل یادولی شو.
بله صاحب، اوس بلې پوښتنې ته راشئ. د ښوونځیو په ارتباط
بله موضوع، یو د کوچیانو موضوع ده او بله د مدرسو ده او یو د هغه د ښوونځیو. کله چې زه دلته راغلم د هغو مکاتبو په ارتباط چې جلال تمام ولسمشر څلور لکه ډالر د دې مکاتبو دپاره رالېږلي وو، په هغه وخت کښې والي صاحب وحدت په دې څلور لکو ډالرو باندې تقریبا د دوه ویشتې که څلور ویشت مکاتب خامه شکل سره جوړ کړي وو. که څه هم دا په خپل وخت یو ښه ابتکار وو، یعنې په څلور لکو ډالرو باندې څلور ویشت مکاتب جوړول د اسانه خبره نه ده، خو په اوسنیو شرایطو کښې هغه څه ده چې موږ ضرورت لرو هغه بنیادي او اساسي کارونه دي. که د دې څلور ویشت مکاتبو په یوازې دوه مکاتب په ښه په اساسي شکل جوړ شوي وای، زه فکر کوم چې دا به بهتر وای.
لیکن والي صاحب، یو تجربه شته چې ډېرو ځایو کښې چې پاخه تعمیرونه جوړ شوي دي، مساله او دا نور وسایل یې دومره خراب ول چې هغه په دو کلونو کښې اکثره بېرته نړېدلي دي.
دغه ستونزه موږ په پکتیکا کښې بد وختونه ډېره زیاته لرو. زه چې اوس راغلی یم په ډېر دوه میاشتې کښې، یو څه چې ما ډېر ضروري هغه د کار ټیټ کیفیت ده. یعنې دغسې تعمیرونه موږ لرو په پکتیکا کښې چې څلور کاله مخکې درې کاله مخکې تسلیم شوي دي او اوس یې چت ناست ده او یوې طرف یې کښېنستلي دي یا چپه شوي دي. بدبختي په دې کښې ده چې د کار د کیفیت دپاره دلته منظم ټیمونه موجود نه وو، تخنیکي انجینران موجود نه وو او پیسې هم د هرې خوا نه چې راتللي دي او هماغسې په صحیح شکل سره مصرف شوي نه دي. خو په هر صورت موږ اوس دې ته په کامله معنا سره ژمن یو چې د کار کیفیت به نه به نظارت کوو، کارونه به چیړو او علاوه د دې نه به هغه څه ته لومړیتوب ورکوو چې د پکتیکا د خلکو غوښتنې وي، اساسي ضروریات دي. او بل د دوو دوستانو پوښتنه وکړه، یو د مدرسې په ارتباط. تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان خلک سل فیصده مسلمان دي او مذهبي خلک دي، بیا خصوصا هغه ولایت لکه پکتیا او پکتیکا او خوست نور سرحدي ولایتونه دا اکثره مذهبي خلک دي. د مونږ هم دې ته کاملا توجه ده او ترجیح ورکوو چې مدرسې په پخو اساسي شکل سره ورغوو او علاوه د دې نه هغه مدارس چې اوس وخت کښې تدریس پرې کېږي، دیني علم تدریس کېږي. ما د ټولو سرحدي سیمو ولسوالیو مدرسین را غوښتي وو، د هغوی سره مې دوه جلسې ونیولې او ما دوی سره ژمنه کړې ده چې دا مدرسې به د حکومت په چوکاټ کې دلته رسمي کوم او په دې باندې کار روان ده. موږ دپاره مکتب او مدرسه دواړه په یو شکل حیثیت لري، اما د مکتب نه هم مدرسه د هغې حیثیت موږ ته په دې خاطر لوړ ده چې الحمدلله ټول مسلمانان یو او د کوچیانو دپاره د ملچر ستونزه نشته او علاوه د دې نه د زراعت او د نورو بخشونو کښې هم د کوچیانو دپاره موږ د کوچیانو مالونو دپاره غذایي مواد را وړي دي او کوچیانو دپاره مشخص پلانونه انتشاف پلانونه په نظر.
بله صاحب، د افغان بسیم د اته سوه اتلس شمېرې له لارې هم پیغامونه راغلي دي، خو اوس د ټلیفون له لارې اورېدونکو ته نوبت ورکوو، تاسو خبرې وکړئ. مهرباني. خیر، دوی ټلیفون قطع شو. نظام الله صافی له کونړ څخه لیکلي دي، وایي د پکتیکا په ښوونځیو کې څومره هلوکان او څومره نجونې زده کړې کوي. بل اوریدونکي سمیع الله سادات له کونړ څخه لیکلي دي، وایي د پکتیکا ولایت پوهنتون لري که نه. خو اوس یو بل اوریدونکی د ټلیفون له لارې، تاسو خبرې وکړئ. آزادي راډیو، مهرباني صاحب، خبرې وکړئ. خیر، دوی خبرې ونه کړې. والي صاحب ته به نوبت ورکړو. والي صاحب، دغه دوه اورېدونکو ته که تاسو ځواب ووایئ، صافي صاحب ته او سمیع الله سادات ته.
موږ په پکتیکا کښې د یو نیم لکو نه پورته هلکانو همدغسې د سلو زرو په حدودو کښې کم او زیات دومره نجونې مکتبونو کښې لرو او خوش بختانه چې په پاکستان پانتون هم لرو په شرنه کې دوه خوانځي او سامالن کار کوي فعال دي او شخصي سیستمونه هم لرو دولتي او شخصي سیستم دواړه لرو یعنی د پکتیکا خلکو هغه تیز ستونزې درک کړي دي اوس د دوی لپاره د تحصیل لپاره ښه زمینه ده حکومت هم ژوند ده مرکزي حکومت رئیس جمهور تعهدات هم په دې ارتباط کړي دي او حتی
بله سلامت اوسئ اوریدونکی د ټلیفون له لارې را سره دی خبرې وکړئ
سلام علیکم ورور زه زابل خبره کوم ورور باقی د پکتیا د محترم والی صاحب دغه پوښتنه د سیده وسوویل چې زموږ ځینې ځایونه چې جوړ شوي دي هغه بېرته خرابه شو خو د هغو خلک د تړون یا د هغو خلکو د کار کول هغه خلک چیرې دي چې اوس په یو ښه سزا ورسېږي چې دغه چې په ټولو په شپږ دېرش ولایتونو کښې دغسې حالتونه شوي دي دغه چې خلکو پښه کش کړې ده هېڅ یې مې دي ویلي چې له دغو سره دغه پیسې په څه رقم راغلي دي د یو میلیون انسانانو وینې په سوس یې په دغو پیسو رالې دغه د خلکو مرستې دا د جان مرستې رالې او په داسې توګه دغه اوس لاس ولې لا نیول کېږي خو دا چا ورکړی وو دا ټیکه چا ویلې وه چا تې ورکړی وو ولې دا کار شوی دی ولې دا خلک تر لاس نه نیول کېږي او ولې په یو سخته سزا نه رسېږي تر څو به دغه یو پر بل خاورې اړول وي
بله صاحب ډېره مننه کور ودان بل اوریدونکی لرو تاسې هم ځان معرفي کوي او خبرې وکړي
السلام علیکم تاسو
وعلیکم السلام مهرباني کوي
تاسو سلام علي صاحب ته زړه ورن ته سلام الله ورن کوم
سلامات
بدل سلام د غزنی او پکتیکا له لارې کومه ده د مختلف ستونزو سره مخامخ خبر عملیات کې سلامات سي
بله بله صاحب امدادی غزنی و دی پکتیکا د لارې پاره ګڼو نور اوریدونکو مثلا حیات الله وحدت غلام سرور نبی زوی او څو نور هم لیکلي دي چې د دې لارې امنیت خوندي شي سید والی صاحب مخکې په دې اړه خبرې هم وکړې بیا به هم که لنډ نظر یې څرګندو بل څه
بل
څه
برته وارد کړه دا څه وایي د پکتیکا ته برته لارې کله پروژه شروع کیږي هغه معلومات یې راځي
بسای ډیر زیاته مننه سلامت اوسه یو اوریدونکی بل هم اخلو بیا به والی صاحب ته نوبت ورکړو خبرې وکړي تاسو هم
السلام علیکم نبی ولا زابل د زابل ارغنداب شیګان کړي اوسیدونکي دا وخت له غزمینه والی صاحب محترم ته هم سلامونه تر څنګه همدا پښتنه والی صاحب محترم دا چې مخکې کلونو کې د پکتیکا ولایت د غرونو ځنګلونه په غیر قانوني توګه وهل کېدل هغه پرې کېدل وړل کېدل غیر قانوني پاکستان لوري ته په قاچاقي توګه اوښتل آیا تاسو اوس د هغه غیر قانوني کار مخې تر کومه حده نیولې ده
مننه سلامت اوسئ والي صاحب اوس ستاسو نوبت دی مهرباني کوئ
لومړی خو د زبل نه هغه ورور چې تلیفون یې کړی وو د کارونو د سیټ کیفیت په ارتباط زه د دې ورور سره کامل موافق یم هغه څوک چې د دې ملت پیسې په ناحقه په غلطو لارو خوړلې دي مصرف کړې دي هغوی ته په هر وخت چې وي باید سزا ورکړلی شي په دې ارتباط ما د مرکزي حکومت سره تماس نیولی و خوشبختانه دوی مونږ ته یو هیات راولېږلو مسلکي هیات ته لس نفرو په حدودو کې او دولس ورځې دلته مونږ سره تېرې کړې او ټول ګزارشات د ځان سره واخیستله او هغه خیانتونه چې د پکتیکا د ولسونو سره شوي وو په تېرو حکومتداریو کښې هغه یو یو ورته په ګوته شو نو زه مطمئن یم چې انشاءالله جوراتمه ولسمشر دې ته ژمن ده چې دغسې خلک چې هغه د ملت پیسې خوري او د ملت پیسو باندې شکندوایي هغو ته به حتما سزا ورکوي او د غزني د لارې په ارتباط ما مخکې هم عرض وکړو مونږ تصمیم لرو چې په نږدې ورځو کښې د غزني لاره خلاصه شي دلته عملیاتي پلانونه په کار اچول شوي دي او هره ورځ عملیات کېږي او زه مطمئن یم چې لاره به خلاصېږي او علاوه د دې نه پکتیکا ته تر اوسه پورې د برق مسله داسې ده چې برق تر اوسه پورې پکتیکا ته نه ده راغلی خو خوشبختانه نن دویمه ورځ کېږي چې پکتیکا ته د برق د شبکې د غځېدو په خاطر شپېته میلیونه ډالر منظور شوي دي او عملا دوه ورځې کېږي دلته د پکتیکا د زوم نه مهیتان چې راغلي د ځای په لټه کښې د ځای مهم ورته پیدا کړ او یو ښه د خوشحالۍ زیری د مونږ دپاره دغه شو چې د دوی د مامورینو په راتګ سره شپېته میلیونه ډالرو په ارزښت و انشاءالله د برق شبکه غځغولی کېږي او عملا کار شروع ده او بله موضوع د ځنګلونو د وهلو ده دا واقعیت ده چې پکتیکا یو سرحدي ولایت ده او ځنګلونه زیات سړي خصوصا د نختارو د جنغوزیو د ځنګلات مونږ زیات دي بدبختي په دې کښې ده چې مونږ د کوزي محکومې پښتونخوا سره دوه سوه څلور اویا درې سوه څلور اویا کیلومتره پنځه شپېته کیلومتره غځېدلی سرحد لرو او دغه سرحد اکثره خلاص ده او د مونږ تصرف نه وتلی ده
اوس هم دغه د پکتیکا ځنګلونه په بېرحمۍ سره وهل کېږي. دا د حکومت پالیسي نه ده. موږ خپل کوشش کوو چې په ټوله معنا سره د دې مخه ونیسو. اما سل په سله د دې مخنیوی موږ نه در وستلی. په دې کې موږ تر اوسه پورې سل په سله موافق نه یو. علت یې هم همدغه ده چې لاره خلاصه ده او وړي خاصه.
لیکن دا د ځنګلونو مسله په ټوله لویه پکتیکا کې هم ټوله لویه پکتیا کې همیشه حکومتونو نه بلکې خلکو په خپله غم خوړلی دی. اربکیان یې ورته جوړ کړي دي. که تاسې اوس هم له قومونو سره قومونو له مشرانو سره خبرې وکړي چې دوی په خپله همدغه شتمني چې ټول افغانستان او خصوصا په دوی پورې اړه لري دا وساتي او کې وهي هم بدرېغې ونه وهي که یو یوه ونه وهي نو دوه درې نیالګي دي کېږدي داسې شرطونه پرې کېږدي دا به ښه نه وي.
مونږ دې لپاره ملګري په عملي پلانونه لرو. همدا اوس هم هغه ځنګلات چې ویل شوي دي د هغوی د بیا رغونې لپاره مونږ د ځنغوزیو پورې شروع کړي دي په پکتیکا کې. او غیر د دې نه کله چې جلاسواب ولسمشر د ځنغوزیو پروسس ته خاص توجه وکړه او پکتیکا د لوی پکتیا خلک یې ته وهڅول. اوس د پکتیا خلک او د پکتیکا خلک او د خوست خلک چې دلته ځنغوزیو ډېر زیات پیدا کېږي دا خلک اوس ته متوجه شوي دي. خپله هم که چېرته حکومت په دوی باندې فشار راوړي کرایه نه وړي دوی خپله ته متوجه شوي دي چې دغه یو ځنغوزی زما د کور د یوې میاشتې مصارف پوره کوي. نو اوس خلک متوجه شوي دي خو په ټوله معنا سره یعنې بیا هم ویلی شي چې څلور ویشت پکتیکا څلور ویشت ولسوالۍ لري او د درو ولایاتو په ارزښت لوړه اراضي لري. نو ستونزې شته اما حکومت هم ژمن ده او خلکو کې یو احساس پیدا شوی ده.
بله یو اوریدونکي قادر ولی شباب لیکلی دی وای دی پکتیکا د دارالمعلمین د استادانو د ماشونو د زیاتیدو پلان شته وکنه. فکر کوم چې ماش نه راضی نه دی دوی.
نو د ماشونو زیاتیدل یا غوی ته لوړ معاش ورکول دا به فکر کوم دی ولی د صلاحیت نه پورته خبره وي او موږ هم هم دا غوښتنه کوو چې موږ د دارالمعلمین او استادانو ماشونه زیات شي ځکه پکتیکا کې د مسلکي استادانو کمبود خورا زیات ده او دا موضوع زیاتره په مرکز پورې تړاو لري او په ولسمشر پورې وزیر صاحب مالی پورې چې هغوی تصمیم ونیو هماغه اندازه معاش دلته ورته ورکول کېږي.
بله صاحب بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکوو. د پکتیکا والی مجیب الرحمن څمکنی زموږ میلمه دی که د پکتیکا په اړه پوښتنه لرئ نظر لرئ نو مهرباني وکړئ خبرې وکړئ. صاحب
السلام علیکم.
تاسو لطفا جدی پوښتنه کوئ او هیله لرو چې د پکتیکا اوسیدونکو ټلیفون وکړي. مهرباني کوئ تاسو
زه د پکتیکا ولایت له مرکز خیرانی څخه دا سره پلان کوم. یا زه ډېره د اوریدونکو ته او خصوصا مالی صاحب ته سلامونه احترامات تقدیم کوم.
سلامت
اوسئ. څنګه مې دا د سرزی ولسوالۍ مکان چې دی دلته یو سل متره عمومي لاره په خاله چې دا دغه په خوا دلته امریکایانو بیزو دوی بند کړی و اوس کوم کې ولس د ولایتي مکان په څنګ کې تیرې کو دا لاره خلاصه ده. دغیر په دې خو درې ولیان تبدیل شوې چې دا غم به ونه خړج د لاره بیرته خلاصه کی او د لاره ولسوالۍ ته ځي. یا د پښتنه وکی ویل چې د لاره مو ولې بند کړی ده نو که خطر وي خو ولایت والی مقام لوړ دی او ولایت مقام دی دلته نه ده بندې ولسوالۍ خاطې بند کړی ده. والی صاحب نه مو دا هیله ده چې کله د یو ورځې ته ځي او سازي ولسوالۍ ته ځي د ولسوالۍ مقام په څنګ کې تر سلو یو نیم سلو میتر پوخ عمومي روډ دوی بند کړی دی پولیسو او بلکې دا دوی ته خطر نه دی اوس امریکایان تللي دي که هغه لارې په باره کې دی لږ جدي
وولسوالۍ
ته ځي سرازدي ته پوښتنه وکړي دا لاره ولې بنده دی ولایت په څنګ کې لاره خلاصه ده دوی بنده کړې ده.
صحیح ډېره مننه کور ودان. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي.
الو السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني کوئ.
زه خاکسر بلخی ام سروان صاحب در ایران نزده جزمه.
مهربانی که ویسیب
ما دوالی صاحب تو خوال سلام وایم پس در سلام همه دونم پشتان دقه ده چه دقه ده سپیدار نری لر او در بات لر چه ده انگور علی پخوابندی تلیه ده دقه لر سنگه ده جوره سوکه نسو جوره زکه مفخود وطن لری داری یو بلا می دا پښتنه د جنی چې اغه د بندر لار اغه د بندر د مرلو لار اغه څنګه سواله الته خو چې امریکایانو میدان جوړ کړي اخو چې کوم یو چورو چپاول کوي اغه وس پونی وای حساب کتاب پوس ولیا په ځخوم ووړه ولې په غلار باندې زم د شپې تللم ام دی ورځ تللم اغه لار څنګه سواله تر پاکستان تر بارډر پوری دا لار څنګه سواله اغه د پیدار نری لار اغه څنګه سواله تر بعد اغه رباط
سلامت اوسئ مہربانی قاری صاحب پشتون
زوب د کومو یو کانتې زوی په مابې کې عام انګینه څخه دښمن غلبه کړی دا او دوم دا دی چې د فکر تاریخي عادات او خدمات تاریخي
سید قاری صاحب پښتون مننه اواز مډیر زیات واضح هم نه دی سلامت اوسه کور ودان ولی صاحب تاسو نوبت دی مهرباني کوي
د سروزی د لارې په ارتباط باندې موږ اوسه وایو چې سروزی لارې مخفل لري د دوه ورځې له هغه صحیح ته دا وخت د چیسو کولوران د سروزی په سوالې باندې چې له 2014 نه وشو بیا نتی دوه نمبر غته جوړ شو چې د لارې موانی ولګي او د لارې باندې کې او صح کړي پر ان ته څنګه چې ول سوالې موخه ته تغیر ورته وو ځای ورته لرو د لارې ان شاء الله دوستان دې مطمئن وو چې د لارې په دې نه جوړ راځي چې په دې لاندې وخت ته خلاصو مې بل موضوع د دې انګور اړه د سرک موضوع ده د انګور اړه د سرک اول فاز چېغا د سروزی ورګون خاطر د متکمل شوې ده او دوهم فاز چې د ورګون تر انګور اړه پورې ده په باندې کار نه ملم د ځان لري سروي شوې ده او ان شاء الله په سروزی کې په باندې هم کار شروع کیږي او د ولسمشر هدایت هم دا غدا په دې چې په ولسمشر د فایلمي د وزارت د خونه یو بصلاحیت هيئت هم را لګلې وو ان شاء الله صح کول مون تخمین لرو او ژمن یو چې لارې خلاصې کوو ځکه د لارې خلاص سوال مونږ په ولایت کې د ټولو انکشافي او پروژو لپاره امکانات برابرېږي د دې په اساس او مرکزی حکومت هم فشار پام لري په موږ باندې چې لارې خلاص کړو او باندې لارو باندې دلدا چې پکتیکا کې درې هم د لارې چې غاډي غزنی لارې وا د شرنې د غزنی لارې او همدارنګه د سمندر د ګټو سفر باندې شوی وي یو ولاته هم دا و چې په خو وخت کې دلته د امنیتي ارګانونو ترمنځ یو هم غنګي په کامل ډول سره موجود نه و دوهم دا چې دلته امکانات هم کم وو اوس الحمدلله د موږ را تک سره دلته د ټولو دولتي ادارو ترمنځ کار هم نتی درې دي ک ملکی درې دي د ترمنځ خاص هم غنګي پیدا شوې ده او د نوټ هم دا غره چې په فیکال لارې په هر قیمت خلاصې کو ما مخکې په اوله په خپل خبرو کې دا خبره ارسله چې د فاکتیکا ولسمه اومده درې سلور ستونزې چې دی د لارو خلاصول دي د معرفت او د صحت انکشاف دا او همدارنګه د دې بندونو جوړول دي دا د موږ په کاري نمرتبونو کې دا او لسمه موږ لري او لارې به ان شاء الله حتما خلاصو بیا هم ټول ولسمه باندې دا غږ کوم چې هغه څومره امکانات او توان چې لرم بیا غینه به هم لکه څه زور وایم تاسو په فاکتیکا د دې پنجرو نو خلاصې په فاکتیکا ولسمه
بل مخکې اوریدونکو کې ول چې شنه د پکتیکا دوه ولایت شي ځکه چې دغه یو تصور یا د نظر ډیرو کلونو راځي مطرح ده یو اوریدونکو چې له تخار ولایت څخه پیغام راستولې د تخار له بهارک ولسوالۍ څخه دی وی زما په نظر ک خیرکوټ ولایت مرکز شي تر شرنی موقعیت به تر دی دوی ته هم که جواب وایس مهرباني
دا دقیقه خبره دا د پکتیکا د ټول ولسوختنه هم همدا غدا چې پکتیکا په جو ولایت شي ولایت هم همدا غدا چې پکتیکا راځي د لوړ د ډیر زیات ده یعنی هم دا اوس هم پکتیکا د جلابات او کونړ او د لغمان د غدرو ولایتونو په اندازې سره راځي لري نو د پکتیکا د ولسوختنه هم همدا غدا او د موږ ولسوختنه هم همدا غدا او دا خبره مستقیما موږ د جلاسما ولسمشر سره او د امنیت شورا سره شریک کړي ده د پکتیکا د خلکو په نمائندګۍ دا د دې خلکو حق دی دا حق تصور کولای شي ځکه ډېر پکتیا په ورسان کې دا راځي ولسوالۍ چې هغه د پکتیکا د دې ولسوالۍ په اندازې نصوصي هم لري او عربي خو هیڅ نه لري هغه چې ولایت کې پکتیکا باید ولایت شي
او دا چې ولسوالی د ولایت مرکز خیرکوټ ته لور چې زه فکر کوم دا مناسبه نه وي په اوسنیو شرایطو کې. کلچر ته دغه چې وشول چې پکتیکا دوه ولایت شول اردن یو ولایت شي او د کټوازون بل ولایت شي، بیا په دې ځای کې مناسبه خبر هم دغه چې په دې وخت کې باید خیرکوټ باید د زون د کټواز زون مرکز وشي.
بله صاحب، یو اوریدون کې انګار خروټ لشکین څخه بیا هم په بل پیغام کې لیکلي دي چې وای په سرحدي سیمو کې درس په اردو ژبه ورکول کېږي، د پاکستان تعلیمي نصاب تدریسیږي، د دې مخه باید ونیول شي.
په ټوله معنا د دې مخه باید و هم نیول شي او موږ دې باندې اقدام هم کړای کله چې زه نوې ولایت راغلم په دې خپل مملکت په دویم ورځ مې دا خبر واورېدل او دې په خاطر مې آیات ولېګلو. ایت چیکل سرحدی ولسوالی تخصصا برمل او ګمل تزي او التداس ګوري چې فقط یو دوه دی ژبو کورسونه دي. په دې کورس کې د اردو د ژبې کورس هم تدریس کیږي، اما په هیڅ صورت سره په پکتیکا کې په اردو ژبه ایمون د لوی نصاب تدریس کول د دې مخالف دی، د قانون خلاف ده او د دې د فرهنګ خلاف ده او د خپل فرهنګ او خپل فرهنګ باندې کاملا یو يرغل بولو. د هیڅ
یعنی تاسو دا خبرنه تاییدوئ چې هلته داسې کوم ښوونځی نشته چې اردو یا د پاکستان نصاب پکې تدریس کیږي؟
کورسونه شته رسمي ښوونځي موږ دلته نه لرو، اما هغه شخصي کورسونه چې هغه د ژبو د انګلیسي ژبې ساینسي مضامینو د اردو د فارسي او د دري او دغو ژبو کورسونه ورته تدریس کیږي په سرحد کې. علاوه د دې نه تاسو مو مخکې مرزو کوئ چې موږ دوه مهاجر لرو، یو هغه مهاجر دی چې خپل په داخل دی ولایت کې دی نه بل څه مهاجر شوی دی جامعه دی ولینا، او یو هغه مهاجر دی چې پاکستان دی خوانه راغلی دی. کوم مهاجر چې پاکستان راغلی دی هغه مشمول سره خپل د پاکستاني حساب کتابونه ورسره دی، شاید هغه په کوم کورس کې ورته تدریس یا په رسمي مکتب کې. په هیڅ صورت زه د دې خبره سره نه موافق یم او نه منم.
جعفری لیکلی دی وای په پکتیکا کې ولسمشر د هوایي ډګر منځوري ورکړې و، آیا هوایي ډګر به پکې جوړ شي؟
د هوایي ډګر منځوري نه ورکړي پکتیکا کې خپل موږ یو هوایي ډګر لرو یا هم د سیاسي په ساحه کې جوړ دم د اوس په حال ده، اما پروازونه نشته. پروازونه هم د یو وخت پرې متل شي او په یو وخت کې کمیر پروازونه لرلو سم لري، او موږ د کمیر او ایشن کټ سره خبرې کړې دي. هغه موږ ته وعده راکړې چې په څلور ورځو کې شاید پروازونه ځا شروع کو، نو موږ دې ته لاس په دعا وسو چې خدای دې په ټول افغانستان کې امنیت سرتسری امنیت راولي. که چېرته امنیت وو د پروازونه شروع کیږي، موږ د هوایي ډګر ثنا د ټرمینل ستونزې لرو، اما د میدان او د کمیر ستونزې نه لرو.
یو اوریدون کې چې خپل نوم نه دی لیکلی دی وای چې په پکتیکا کې خو تیل شته، لیکن په دې اړه څوک خبرې نه کوي. رښتیا هم د پکتیکا په اړه لډیرو کلونو راهیسې ویل کیږي چې هلته تیل شته، اما تحقیقات او تفحصات او تظاهرات شته. څه هیله شته چې حکومت خصوصا د قانون وزارت په دې برخه کې کار وکړي؟
تر کومه حده چې زه معلومات لرم د پکتیکا د خصوصا د کټواز زون چې دا په دې کې د تیلو او د غازو زیرمې موجودې دي، او ولسمشر په دې ارتباط هدایت هم کړی ده، او هغه ژمنې چې ولسمشر پکتیکا ته راغلی و د پکتیکا د ولسونو سره د ژمنو د جملې نه یوه ژمنه هم همدغه وه چې زه به د کټواز زون د تیلو او د غازو زیرمو په استخراج کې عملا کار شروع کوم. په دې ارتباط دوه سروې شوي دي، یوه سروې خپله امریکایانو کړې ده او یوه په روسانو کړې وه، او دغه دوه سروې هم اوایي سروې کړې دي، او خپله داخلي کوم شرکتونه چې په افغانستان کې په دې ارتباط کار کوي هغوی د دې سروې لپاره امکانات نه لري. په تېره دوه هفتو کې کوم هیات چې دلته راغلی و، هیات هم دغه ګزارش ځان سره ویوړو چې تر څو د ولسمشر سره سروس کړي چې دلته نور داخلي شرکتونه د دغو ذخایرو د استخراج لپاره امکانات نه لري، او د هغې سروې د مسلکي سروې لپاره نو شاید ولسمشر په دې ارتباط کې تصمیم ونیسي چې د خارجي مارو سره تماس ونیسي د خارجي کمپنیانو سره.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې د پکتیکا والی ښاغلی څمکنی زموږ میلمه دی. اوریدونکو د ټلیفون له لارې لرو، مهرباني کوئ صاحب.
زما مطلب د پکتیکا پارک چارن نتا سره پلان کوم غواړم چې د ولې سره دوه پښتنه وکم.
مهرباني.
د امنیت په حساب او د فساد په حساب.
مهرباني.
د امنیت په حساب کوم دوه پښتنه کول چې محترم ولې سره وایي چې موږ پکتیکا کې یو ولسوالي د طالبانو
لاس لاندې لرو. که چېرې زه تاسو نمونه واخلم، تر اوسه موږ شپږ ولسوالۍ په پکتیکا کې بېخي چې دولتي ارګان هلته موجود نه لري، موږ د طالبانو د لاس لاندې لرو. چې هغه زه واخلم والي صاحب ته به معلوم وي.
صحیح، لیکن والی صاحب خبره وکړه چې یو شمېر غیر رسمي ولسوالۍ دي، دوه ویشت ولسوالۍ دي ځینې غیر رسمي دي.
رسمي ولسوالۍ، رسمي ولسوالۍ د نکه ولسوالۍ دی، بیانې ولسوالۍ دی، چربران ولسوالۍ دی، ګمنې ولسوالۍ دی، ومنې ولسوالۍ دی، جیله دی.
د دغو ولسوالۍ مرکزونه هم د دولت له کنټروله وتلي دي؟
نه نه، بېخي هلته چربران ولسوالۍ دی تقریب دیارلس کاله کېږي چې بېخي هلته نه حکومت شته او نه ولسوالۍ شته. هلته د نیک ولسوالۍ دی، مامورین ورګون ولسوالۍ کې، زړک ولسوالۍ کې خدمتي.
صحیح سو، دا خو د امنیت مسله شو. د فساد په برخه کې مو څه شکایت درلود؟
د فساد په حساب باندې دغه حساب و چې دغه د کوم کباړیان چې دي، د کباړ چې خرڅوي د پکتیکا لاره خو غیر رسمي لاره ده، ټول توجه د هغه کټګوران د پکتیکا لاره ته اړولی. څوره زمخ کې محترم علي صاحب په خپله یو درویشت سوپره کباړ نیولی و، د ولایت مقام مخې ته درولی و، نو هغه یې په څو وجه د قطبرانو ته خوشې کړل. د دې حساب هم معلومات غواړو.
صحیح، ډېره زیاته مننه. کور ودان یو اوریدونکی بله هم اخلو، تاسې هم خبرې وکړئ.
ماری پکتیکا ولایت لواز قول سوالی چې خبرې کوم.
ډېره مننه، ادامه ورکړئ. بله اورو. بله بله اورو، خبرې وکړئ.
ما له والي صاحب دا د شپخانه پاک له دال شپخانه منظور څو بیا را نه ل ریاض واده ته لږه شپخانه لر وړ بیا څو د راغلی نه ده. یو د تمبو پاک له دی سلام تمبي چې هغه ځان یې جوړ سو یا نه لګول، دا یو نه ولا کول څنګه مستنه ول والي صاحب.
ډیر زیاته مننه والي صاحب، مهرباني وکړئ ستاسو نوبت ده.
مننه دوستانو چې ډیر خوش ول نه وکړل. د امنیت په ارتباط چې موږ زه واضح ډکه شکل سره ته وایم چې په درویشت ولسوالیو کې نکه ده یوه ولسوالي ده، د موږ چې هغه تقریبا د موقت حکومت نه تر ننه پورې کاملا د مخالفینو په اختیار کې ده. یوازې خوا او تروي او دیور باندې لاره بنده ده، تیله سکوت نه ده کړی، بلکې د ډېرې ولسوالۍ د خپل د ولسوالۍ پخواني مقام نه موږ شاته کړی دی. موږ مخکې په وختونو کې خو اوس نیمه یعنی څلوېښت فیصده پنځوس فیصده د حکومت په تصرف کې ده او نور د مخالفینو په تصرف کې ده. خوشامند هم همدغسې ده چې د خوشامند د ولسوالۍ چې هغه یو غیر رسمي ولسوالۍ ده، د هغې هسته د دې د خوشامند زموږ په تصرف کې ده، نور د مخالفینو سره ده. یعنی خیل، خیرکوټ، یخیاخیل، یوسف خیل سل فیصده امن ولسوالیانې دي، او زیروکي یو شپېته فیصده امنیت ده، او څلوېښت فیصده د مخالفینو په لاس کې ده. اومن هم څلوېښت فیصده تقریبا د مونږ په لاس کې ده، او پنځوس او پنځه پنځوس دغه فیصده ده. په برمل کې امنیت نهایتا ښه ده، خو بیا هم شل فیصده مخالفین هلته حاکمیت لري. د ګومل هسته هم د مونږ په لاس کې ده، او سروبای کاملا امنیت ده. ګیان ولسوالۍ ته هیڅ نه وسنځل لرو، کامل امنیت ده. ارګون کامل امنیت ده. سروزا کې هم د شپېتو فیصد نه پورته امنیت موجود ده. متحان کاملا امنیت ده. او د امنیت د نامې په ارتباط بحث سره وکړم، شاید دغه په دې برنامه کې زموږ خبرې سره خلاص نه شي. مخکې هم ملحوظات په دې ارتباط چې لرل غواړم دوستان سره شریک کړي دي. راځه مشخص د فساد په ارتباط د ما د کاري لومړیتوبونو کې اولین خبره چې ده هغه د فساد مخه نیول دي. که چیرته په پکتیکا کې موږ د فساد مخه ونه نیولی شو، موږ په هیڅ نه وو پکتیکا کې پرمختګ او انکشاف نه شي کولای. پکتیکا یو د هغو ولایتونو نه و چې په هغې کې د فساد کچه تر ټولو نه زیاته وه. اما خوشبختانه د خپل راتګ سره په اولین میاشت په اخر کې مې مطبوعات ټول راوغوښتل، مدني ټولنه مې راوغوښتې، او د هغوی سره مو دا تعهد وکړو چې موږ تاسې به ټول په یو لاس سره د فساد پر ضد علني مبارزه کوو. همدانن هم په ډېر افتخار سره ویلی شم چې د پکتیکا په ټول ولایت کې مې تر اوسه پورې خپل څلور نیم زره ویزیت کارډونه هر چا ته تسلیم کړي دي. توضیح کړي مې دي ورته چې چېرته چې د فساد په ارتباط چې شاید د نښه درته لیدل کېږي، عاجل ما ته زنګ ووایي. او دا د ځوان لپاره افتخار هم ګڼم چې زه همیشه لپاره د خپلو ولسونو سره مستقیما په تلیفون خپل خبرې کوم. او پات شو د کباړ په ارتباط دا واقعیت ده چې په پکتیکا یو سرحدي ولایت ده، په دې سره ولایت باندې کباړ کېږي. خو د دې په ارتباط موږ رسمان ټولو زیربت مراجعه وتا کړه، امنیتي ملي ده، که پولیس دي، او که سرحدي لواد او که ګمرک ده، هغوی ته مو رسمي مکاتب ورکړي دي چې د کباړ مخه دې ونیول شي. یوه ستونزه چې په کباړ کې موجوده ده هغه ده چې د کباړ کې د پکتیکا د لارې د شپې توغلا مختلفو لارو نه تیریږي، ځکه چون ما مخکې هم عرض وکړو چې موږ درې سوه څلور شپېته کیلومتره موږ تر حد د پاکستان سره لرو د لارې خلاص دي، د غلې لارې ورکې خلاص دي، او موږ په ټول توان کوشش کوو چې د دې کباډو یا د نورو کچکي موادو مخه ونیسو. دا کباډ بعد وخت نه د کابل نه راباریږي او کابل نه د دغه ځای نه چې هغلته د اردو تعلیمي مرکز ده د هماغه ځای نه باروي، په لوګر راوباسي، په پکتیا راوباسي، کله چې پکتیا ته رسیږي د هغې ځای نه د پکتیکا سرحد ته داخلیږي، د غلو لارې دي، ازادې لارې دي، ناامني ستونزه لري. خو بیا هم مونږ د ته ژمن یو چې کباډ په هېڅ صورت سره همسایه ملکونو ته باید تیر نه شي، ځکه موږ خپله په داخلي مملکت کې د اوسپنې د ذوب کونې فابریکې جوړې شوې دي او دا د رئیس صاحب د ولسمشر هدایت هم ده. او بل هغه تیر د ورور چې خبره وکړه چې مونږ یو درویش موټره کباډ نیولی و دلته، دا واقعیت و. د شپې خپله زه چې لاړم د ارګون نه مې راوستلو، چون دوی سره د لوی سرنوالی هم یو څه حکم موجود و، دوی ادعا لرله چې مونږ دغه کباډ د خوست نه راوړی ده، دلته یې خوست ولاړه دلته موجوده ده او مونږ انتقال وو کابل ته. نو مونږ رسمن دوی ته مکتوب ورکړو چې دوی د پکتیکا د سرحد نه د کابل ته انتقال شي، او که چېرته د دوی سره دغسې مجوز اسناد نه وای ورسره، زه دې ته ژمن یم مونږ به دا کباډ حتماً
ضبطولو. بله صاحب، ډېره مننه. که لنډ وس چې وخت مو پوره دی چې اورېدونکي ویل چې د وازې خوا د روغتون منظوري ورکړی شوې وه، کله به جوړ شي؟
او یو د جلال قابل ولسمشر د ژمنونه په پکتیکا کې د دوو شفخانو د ارتقا ژمنې وې، چې یو د شرنې شفخانه چې هغه د 500 نه 150 بستر ته ارتقا کړې، او د ارګونې هم 500 بستر ارتقا کړې ده. د دې په ارتباط عملاً کار جریان لري. موږ په دې لټه کې یو چې د دې شفخانو لپاره مناسب ځمکه ځای پیدا کړو، ځکه د اوسنۍ کومې شفخانې چې پی جوړې شوې دي د دغه 150 او د 500 بستر لپاره ظرفیت نه لري، نو موږ د ځمکې په لټه کې چې ځمکه ورته پیدا
کړو. ډېره زیاته مننه د پکتیکا والي ښاغلی مجیب الرحمن څمکنی چې زموږ بلنه مو منله. له تاسو اورېدونکو هم منندوی یو. د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر او بجو دوام لري. په بل ساعت کې له خبرونو وروسته ولایت په ولایت خبرونه پروان ته ځانګړی ده. هیله ده چې دا خبرونه هم واوري، او که پوښتنې لري ټلیفون وکړي، او یا هم د افغان بیسیم دا تسواتل شمیرې له لارې راواستوي.
بلچادا زما مین ندا مین د بلچادا کولے ادا کولے ادا کولے ادا کولے ادا خوشبو مور میں واخست مین گڑ میں ور خطا دا خوشبو مور میں واخست مین گڑ میں ور خطا دا bole ye dada bole ye dada bole ye dada bole ye dada zuma mina nada ga mina dabul chada بنے کے گم خپ دے پوہے گم بیاد چاپ مینا بے نواز وزے گم مستی پرتا تل پسر کو شنڈ مسکادا مستی پرتا تل پسر کو شنڈ مسکادا کھلے یہ ادا